راوروي وروسته هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونی مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیسو لخوا نیول سوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچني پارک کې ترسره سوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولې وه. مظاهرچیانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13 یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزې وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یوه کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگټن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لاروین یوې 42 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتس وویل روسیه په خپله خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. موږ په خپله خاوره کې د سوریې جګړې ته اړتیا نه لرو، هغې وویل. د دې په باور دغه هوایي حملې د مسکو د پټې اجنډا یوه برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون وویل روسیه په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنګیږي، د دې لپاره نه چې د اسد د رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړې کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور د دوام په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته په اشاره لیکلي چې له عراق څخه د شوي درسونه د امریکا د دې پریکړې سبب وو. ورځپاڼې لیکلي اوباما د خپلې پریکړې د اعلان لپاره په خپله وینا کې د عراق نوم هم وانخیست. ورځپاڼه زیاتوي 14 کاله پخوا د امریکا ولسمشر له عراقه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان عملي کړ چې په نتیجه کې عراق د فرقوي نښتو او د سختریزو په جګړه کې سوځي. د نیویارک ټایمز له مخې د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې د عراق تجربه په افغانستان کې تکرار نشي مخکې تر دې چې اوبه له ورخه واوړي وپتېله چې د 2014 تر پایه په افغانستان کې 9800 سرتیري پریږدي او 15500 د 2018 تر پایه په دغه هیواد کې وساتي. فارن پالیسی خبرونه بیا په ورستۍ غنه کې لیکلي چې افغانستان عراق نه دی. د دې نشیل لیکنې سره سم د طالبانو لاسته د کندوز شار لوی دو د لوی دي زوالو پام بیا افغانستان ته واړو. د پیښې داسې اندیشنې هم وزې شولې چې ګواکې افغانستان هم د عراق په برخلیک اخته کیږي. خو فارن پالیسی وایي چې درې دلیل شته چې باید خلک دا ډول اندیښنې له سره وباسي. لومړی، د عراق د حکومت خلاف د افغانستان حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځ له امریکا سره د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې دا کار د اکثرو افغانانو له لوري وستایل شو، او له بلې خوا دا تړون د امریکا حکومت هم مکلف کوي چې د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي. دو هم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانانو له پراخ ملاتړه برخمن دي. نشیه هغې سروې ته اشاره کوي چې د 2014 میلادي کال په وروستیو کې ایشیا فاونډیشن کړې ده. د دې سروې له مخې 80% افغانان پر ملي اردو او په سلو کې 3 اویا پر خپلو ملي پولیسو اعتماد لري. د فارن پالیسی پر اساس په یوه سروي کې چې په عراق کې شوې شي چې تر 40% لږ عراقیان پر خپلو امنیتي ځواکونو اعتماد لري، او د عراق په سنیانو کې پر امنیتي ځواکونو اعتماد تر 14% هم لږ دی. دریم دا دی چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې له یو ډول هیجاني احساس سره سره د افغانانو په منځ کې راتلونکي ته یو ډول خوشبيني لیدل کیږي. همداراز سره لدې چې په افغانستان کې کاختي او اداري فساد شته او په سلو کې 55 جنایتونه زیات شوي، افغانانو په سروي کې ویلي چې راتلونکي ته هیله مند دي. په داسې شرایطو کې په کندوز ښار کې د طالبانو موقتی برای یوازې یو تبلیغاتي وسیله و او د طالبانو د نوې مشر له لوري یو اقدام ګڼل کیږي چې خپل حضور او قوت وشي. خو حقیقت دا ده چې طالبان د کندوز او نورو سیمو د نیولو او د هغو د ساتلو توان نه لري.
د ژوند رنگونه
نوم می کوثر دا او لیکواله او شاعره یم.
په افغانستان کې خزی له کومو محرومیتونو سره مخ دي؟ هغه کوم اساسي محرومیتونه دي چې تاسو درک کړی دي؟
ولا متاسفانه په افغانستان کې خزی د خورا زیاتو محرومیتونو سره مخ دي، لکه د تعلیم حق دوی ته نور کول کیږي، د انتخاب حق نور کول کیږي، د رای حق دوی نه اخیستل سوی ده، او داسې ګڼ شمېر نور محرومیتونه دي چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. لکه نن سبا یو جلکۍ نسي کولی چې په خپل مخوکه باندې یو پنځه ووایي، که نه چې دا وغواړي مثلا ژورنالیزم ووایي، کورنۍ له خوا ورباندې تپل کیږي چې ته نه ژورنالیزم ووایه، ته باید طب ووایې یا باید معلمه شي. نو دلته ده چې دې نه د انتخاب حق اخیستل سوی ده، او د ژوند د انتخاب حق هم د دې نه اخیستل سوی. لکه یو جلکۍ په خپله خوښه نسي کولی چې د ژوند راتلونکی ملګری وټاکي، هغه نو که سپینګیري ته یې ورکړه لکه هر چا ته یې ورکړي، نو دا غریبه دا نسي ویلی چې زه نه د دې سره خپل ژوند نه غواړم، د دې سره یې جوړ کړم. نو
په خپله د یوې شاعري، یوې لیکوالي او د یوې روشنفکري په حیث له کومو ستونزو سره مخ یې، کوم محرومیتونه ته پخپله لري؟
زما په ژوند کې زه هم د نورو نه استثنا نه یم، زه هم د ډیرو محرومیتونو سره مخ وم او اوس هم ورسره مخ یم. ما په ژوند کې ډیره مبارزه کړې، ماته د مکتب ویلو حق نه را کړی، کورنۍ د باندې تللو د وظیفې حق رانه اخیستی و. نو دا زما مبارزه وه چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم، یا مې لوست کړی، نن محصله یم. دا زما خپله مبارزه وه چې ومې کړله.
نورې هغه ښځې چې ستا غږ اوري، له هغوی ستا غوښتنه څه ده؟
نو کورنۍ اول باید هغوی ته حق ورکړي چې دوی لاړې سي مکتب ته، لاړې سي پوهنتون ته، لاړې سي دوی وکولی سي چې په خپله خوښه یو پانځی ولولي، په هغه برخه کې پیشرفت وکړي، او د خپلې خوښې یو چا سره واده وکړي، او د خپل راتلونکی ژوند د پخپله خوښه جوړ کړي. او د نجونو نه مې هم هیله ده چې دوی هم مبارزه وکړي، لاس تر زنې کښېننې، او خپل حق غوښتونکي سي، تر څو چې حق ونه غواړي حق نه ورکول.
مخکخه خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی، او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باور چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلی دی؟ شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کله بران دي، ما دلته ویل دل چې ډېر افغانان اوسېږي، او د دې مسلمان چې دی د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل، د کله ورستن خو دې لري خبره وا، او خبرې چې کول هم د مسلمانو سپین دی پکې لرله، فارسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای، یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای، که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستو لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له سل زیات شاګردان لري، او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کیږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاسره ترخیره یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په اس کې نه هم کله هم داسې ورځم دوی ګورم کله چې د پوهنتون نوزګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه ولې؟
زه پېډ ولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونۍ کې یوه ورځ خپلې هېوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت. تاسو
هم مننه.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بيزو ازواني مرګ.